درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر لوشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. له سعودي عربستان څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر پیل شوی دی. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د چهارشنبه په ورځ دغه خبر پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. لومړنی پرواز کې 308 حاجیان نن سهار کابل ته رسیدلی دي. سږ کال شاوخوا 1500 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو افغانانو قنصلي چارې روانې دي چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو SIV کیسونه لري. د دغه وزارت ویاند تیمی بروس د سه‌شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه بهیر کې هغه مرکې شامل دي چې له افغانانو سره د امریکا په سفارتونو او قنصلګریو کې کیږي. نوموړی امریکا ته د سفر د محدودیت په تړاو د ولسمشر ترامپ فرمان ته په اشاره وویل SIV ویزې له دې بندیزه مستثنا دي. د افغانستان او یولس نورو هیوادونو پر اتباعو د امریکا د سفر د محدودیت فرمان له تیرې دوشنبه راهیسې نافذ شوی دی. ترامپ تیره اونۍ دغه فرمان صادر کړ او وویل چې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. په ایران کې د یوې افغان کډوالې کوبرا رضایی وژنې ته د غبرګونونو په لړ کې د ازادۍ فانوس په نوم یو خوځښت د دې پیښې د بیړنۍ شفافې او بې پلوه څیړنې غوښتنه کړې ده. دغه خوځښت نن سهار یو خبر پاڼه کې ویلي چې د قتل عاملان باید وپیژندل شي او له کوم مسؤلیت پرته باید اعدام شي. په خبر پاڼه کې دغه وژنه جنایت او د بشري حقونو ښکاره نقض بلل شوی دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو د ملاتړ یو بنسټ تازه راپور ورکړ چې د کوبرا رضایی مسله شوی جسد د غبرګولې په 14مه د تهران په پیشوا سیمه کې موندل شوی دی. نړیوال ائتلاف یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش په لمنځه وړلو ټینګار وکړ. د دغه ائتلاف په غونډه کې ویل شوي چې اروپا او امریکا ته د داعش د ګواښونو له غځېدو مخکې باید د دغه ترهګریزې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالي سرچینې او د جلب و جذب هڅې وځپل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دا یو ورځنۍ غونډه پرون سه‌شنبه د اسپانیې په کوربتوب په مادرید کې وشوه. غونډه کې د بشار الاسد د رژیم له ړنګېدو وروسته په سوریه کې د داعش په ګواښونو تمرکز شوی دی. د داعش ګواښونه په افغانستان او پاکستان کې هم موجود دي، خو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې کومه ځانګړې یادونه نه ده شوې. او په داسې حال کې چې د اوکراین په بندري ښار اودیسی کې د اروپایي مشرانو غونډه روانه ده، په بل ښار خارکیف کې د روسیې هوایی بریدونو درې تنه وژلي او زیات شمېر نورې ټپیان کړي دي. د خارکیف ښاروال ایګور ترخوف ویلي چې د روسیې نننی هوایی بریدونه په څو پولیسه ودانیو، کورونو، لوبغالو او ترانسپورتي شرکتونو باندې شوي دي. د نوموړي په وینا بریدونه د اور لګېدنې لامل هم شوي دي چې زیانونه یې اړولي. د اودیسی غونډه کې چې د اوکراین او سیمې پر امنیتي مسئلو ورټوله ده، د رومانیا، مولدووا، یونان، شمالي مقدونیا، کرویشیا، سربیا او یو شمیر نور هیوادونو مشران جرګه شوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو تحولاتو او پیښو تفصیلي رپورټونه اورو. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د کډوالو د استلو لړۍ ګړندۍ کړي.
تر ورځې لږې خېوې پرون د اختر څلورمه پولیس بیا راغلي وو، نیول شروع شوي دي. چا سره چې ویزې نه وي، قانوني نه وي، هغوی نیسي او د افغان د کډوالو ته ډېره سخت ده.
د افغان سوداګرو یو شمېر لاري هند ته په لاره په واګه بندر کې ولاړې دي.
بیا وایي دا هغه یوولس لارې دي چې په ځینو ګمرکونو کې بندې پاتې وي او وروسته اجازه ورکول شوه. موږ یې لیستونه تیار کړي، هندوستان، پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ وزارت ته مو ورکړي.
په یو بل مطلب کې به واورو چې آنلاین ښوونځي د نجونو په زده کړو د بندیز د منفي اغیز په کمولو کې څومره ګټور دي.
کته هم د رسمي مکتب ځای نشینی ولې خطبن مرسته کوي ځکه زموږ پروګرامونه څورخیز دي د دې تر څنګ چې یو مهارت زده کوي ځین نور موضوعات هم بپری کار کوي
نور مطالب هم لرو را سره پات شي
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پاکستان یو ځل بیا د افغانانو په ګډون ټولو هغو بهرنیانو ته له دې هواده د وټولو خبرداري ورکړی چې په غیر قانوني توګه په دې هواد کې اوسېږي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوه تازه خبرې شوی اعلامیه کې ویلي چې له دې هواده د بیا اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د استلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې ده په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغانان وایي د لوی اختر له پایته رسیدو سره سم پرون د پلازمینې په یو شمیر سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ډیپورت کولو عملیات یو ځل بیا پیل شوي دي نور تفصیل په دغه رپورت کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې له دې هیواد د افغان کډوالو په ګډون د بې اسناد بهرنیانو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې د وزارت په یو اعلامیه کې چې سی شنبه د غبرګولی په شلم خبره کړې ویلي یوازې په تیر دوه میاشتو کې 2,14,401 افغانان له دې هیواد ایستل شوي دغه وزارت ویلي چې په دې شمیر کې د افغان تابعیت کارت لرونکي یا ای سی سی او بیا اسناد افغان کډوال شامل دي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو وار بیا د افغانانو په ګډون ټولو حق او بهرنیانو ته له دې هیواد د وتلو خبرداري ورکړې چې په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې اوسېږي اعلامی حق کسانو ته هم د قانوني تعقیب خبرداري ورکړي چې د ستنیدونکو کډوالو په پاتې کېدو کې مرسته کوي دوی ته پناه ورکوي او استخداموي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې له بیرته ستنیدونکو په ځانګړي ډول میرمنو ماشومانو او زړو کسانو سره له درناوي ډک چلن کیږي خو له دې وړاندې افغانستان ته ستنیدونکو زیات شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره د پولیسو له ناوړه او له تاوتریخوالي د ډک چلن خبره کړي افغان کډوالو ویلي چې په ځینو مواردو کې آن دوی ته اجازه نه ده ورکول شوې چې له پاکستان خپل شتمني وباسي د غرازي نو دای دا هم کړی چې پاکستانی پولیسو ترې په زور پیسې اخیستي په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له خلاصېدو سره سم پرون پلازمینی پولیسو د اسلام آباد په یو شمیر سیمو کې د هغه افغانانو د نیولو لړۍ یو وار بیا پیل کړ چې د ویزی مودای پای ته رسیدلې د پاکستان په بارکاو سیمه کې میش یو افغان چنې غختل په دی راپور کې نوم خبر شي ازادي رادیو ته ویل
تر ورځې لګي خېوی پرون د اختر سلورما پولیس بیا راغلی او نیول شروع شوه دي چا سره چې ویزی نه وي قانوني نه وي هغه نیسی او د افغان د کډوالو ته ډیره سخت دلته بیا یې نیول شروع کړی دی چې وی نسی بیا یوړی جی کم تا جی کم نه بعد افغانستان ته اړې نو دلته پرون زمون منطقه کې پولیس بیا راغلی او لس پینځلس نفر یې وړل دي ځنه په ګاډو کې
د پلازمین اسلام آباد ترڅنګ پر اول پینډی کې هم پرون یو شمیر بیا اسناد افغان کډوال نیول شوی د خیر الله په نوم یو کس چې درې اولادونه او یو میرمن لري او اوس مهال د پولیسو لوري اجي کم توړل شوی وای په بازار کې ونیول شو کورنۍ لال برخلیک به خبره ده
پولیسو په خاطرونه ولما چې ما سر د پاکستان ویزه نه و به مونږ اجي کم تراوړلو دوی اوس مونږ ته وای چې تاسو ډیپورت کوو نو زما هم پیټو کیس ته کچرته مونږ دوی ډیپورت کینو هلته زمونږ د سر خطر ده او بلدا شیدلته زمونږ کور
پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه د دې هیواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې له هغه وخته بیا تر دې دمه له 1,000,000 ډیر بیا اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هیواد ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده پاکستان د روان 2025 کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هیواد ووځي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به په وړاندې زوره کار واخیستل شي د ملګرو ملتونو د کډوالو د لیک کمشنری یونیچسیار د معلوماتو پر بنسټ په 2018 کال کې په پاکستان کې میشت واتل افغانانو ته د ای سی سی یا افغان تابعیت کارتونه ورکول شوی وو 1.3 میلیونه نور بیا د پی او آر په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري د پاکستان حکومت د کشمیر کډوالو ته هم له دې هیواد د وتلو خبرداري ورکړې د پاکستان فدرالي حکومت د پی او آر کارت لرونکو ته د 2015 کال د جون تر 1 وخت ورکړې خو لا معلومه نه ده چې دا موده به وغځول شي او کنه پوروسیو کې د پاکستان ترڅنګ ایران هم لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ تیزه کړې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي په 13 مئی او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستان لک تر لګه 500,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته استانه کړل شوی دی
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای د افغان سوداګرو یو لسلاري لا هم په واګه بندر کې بندې پاتې دي. د دې خونه د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوو د صادرونکو ټولنه وایي هغه سوداګر چې توکیې په دغو موټرو کې بار دي ډیر اندېښمن دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
که څومره پاکستان او هندستان ترمن د شخړې لامل له 150 څخه زیات لاري چې په افغان سوداګریزو توکو بار وی او په واګه بندر کې یو میاشت بندې پاتې شوې شاو خوادوونه مخکې هینتا د ننوتو اجازه ورکول شو خو یو لس لاري لا هم د پاکستان په واګه بندر کې بندې پاتې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونوای د هغه لاري دي چې د پاکستان دننه په زینو ګمرکونو کې بندې وی او وروسته واګه بندر ته ورسېدي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې دغه سوندې د حل حد سره روانې دي او جرب دغه لارې او ته د تیریدو اجازه ورکړل شي. دا وای دا هغه یو لسلارې دي چې په ځینو ګمرکونو کې بندې پاتې وي او وروسته اجازه ورکول شوه. موږ لسونه تیار کړي هندستان پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ وزارت ته مو ورکړي دي. موږ سره ژمنه شوې چې ډیر ژر به د تیریدو اجازه ورکول شي. نو موږ له افغان سوداګرو غوښتل تر هغه چې واګه بندر په بشپړ ډول نوي خلاص شوي هندستان ته د صادراتو لکولو ډډه وکړي. یو شمیر هندي رسنیو تازه خبر ورکړی چې په دې یو لسلارې کې نیمه خرابیدونکو توکي بار دي او په واګه بندر کې هندستان ته د وختو انتظار باسي. انډین ایکسپریس د یو شمیر سوداګریزو سرچینو له قوله ویلي چې په دې موټرو کې وچه میوه بار دي خو په هغه لیست کې نه وي شامل چې مخکې په واګه بندر کې بندې پاتې وي خو ښکاري چې دا یو تخنیکی ستونزه و. دغه ورسپانې ویلي چې اوس د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت په دې اړه د اړینو اسنادو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د وچو میوو د صادرونکو ټولنه وایي چې څوم دغه یو لسلاري او تبجر په بندر د وختو اجازه ورکول شي خو د مسلې د یادو توکو د سوداګرو لپاره جدي یخنی پیدا کړی. ته دی ټولنې ویان خالد احمد رحمانی ازادي رادیو ته وویل
په خاطر مو مشکلات کاغذایشن یا چا
دی وی دغه ستونزې لامل څو نه په سرحد کې بندې پاتې شو چې لامل د سوداګرو اندېښنې زیاتې شوې وي ځکه په دې لارې کې تر ډیره غذایی مواد بارو. دا چې د هندستان او پاکستان هوا ډیره ګرمه ده نو د سوداګرو مالونه د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. لاندې عمل سوداګر ډیر اندېښمن دي
په مخاطر نگران شته بدن.
د روان کال د اپریل په 23مه د هند کشمیر په پلګام سیمه کې لمرګونی بریدو سره چې لاملې د هند او پاکستان ترمن تاوتریخواله رامن څه شو د افغان سوداګرو لک تر لګه 150 لارې په واګه بندر کې بندې پاتې شوې خو لنګ دی یوه میش ځند وروسته ورته هندستان خواته د تیریدو اجازه ورکول شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی ویلي چې په دې موده کې افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان ورسید. د حبیب الرحمن په نوم یو افغان سوداګر چې سوداګریز مالونه یې نګدی یوه میش په سرحد کې بند پاتې وو ازادي رادیو ته وویل چې د بندر د بندیدول لامل زیان ولید.
موږ مټرونه ټول واوښتل نو تقریبا 20% نقصان ورته ورسېدی او مالو ته ټول چې سوالاو 20% کم سي کم تاوان ورته رسېدل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونه وایي چې دا هیواد هر کال د واګه بندر لارې له هند سره د وچو میوه شاوخوا 1500 میلیونه ډالر سوداګري کوي. د یادونه ده چې شاوخوا 4 میاشتې وړاندې د هند بهرنی چارو وزارت د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې و. په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال له هند سره افغانستان د هوایي دهلیزونو لارې هم سوداګري زرا کړ ورکړ کول چې اوس مهال غیر فعال ده.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
درنو اړوندونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوریز سلطان محمد سروریم او دغه خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې برخه کې د تایلند په اکلای یو ریپورت لرو. په تایلند کې وحشي فیل چې نږدې 4 ټنه وزن وو او د مسؤلینو په وینا د شاوخوا 15 کلونو وو یو دکان ته ورننوت. دکاندار حیران شو چې څه سره وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د تایلند په شمال ختیځ کې د ناخون رات چاسیما په ولایت کې چې کله تیره اونۍ د جون په 4مې یو دکان ته وحشي فیل ننووت دکاندار وارخطا شو. د موبایل ور واخیست چې ژغورونکو ته زنګ ووهي. دا وحشي فیل هلته د کایا په نوم له ملي پارک په خوړو پسې ورخلی وو. فیل د دکان په قفس چو کې خواړه پلټل. د وریجو نه کڅوړې تشکړې. یو ساندویچ هم نوشی جان کړ او څو کیلی تر ستوني تیر کړی چې د ټولو ارزښت د تایلند په پیسو اته سو بایټ کې شي. دا تقریبا د 25 امریکایي ډالرو معادل پیسې دي. د تایلند د ملي پارکونو، ځنګلونو او نباتاتو د ساتنې ادارې په وینا په 2024 کال کې په دغه هیواد کې د وحشي فیلانو شمیر شاوخوا 4000 ته رسیده. د کایا د ملي پارک لمنځه کله ناکله وږي فیلان په ناخون رات چاسیما کې د خلکو د کورونو خواته د خوړو په لټه ځي. خدا لومړی ځل و چې یوه دکان ته ورغلی و. دکاندار یې نارې کړې چې فیل ووځي. فیل هم چې سر او تنه یې د دکان پر چت لکېدل په شاشه روان شو او تقریبا 10 دقیقې وروسته له دکانه ووت. د دې فیل تصویرونه په خواله رسنیو کې خپره شوي دي. دا تصویرونه د دکان کمرې اخیستې دي. د ناخون رات چاسیما یو شمېر اوسیدونکو اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې ځینې وحشي فیلان د دې پر ځای چې په ځنګله کې د ونو پاڼې او نور واښه وخوري د انسانانو په خوراکي موادو لکه د ډبیو دننه خوړو اموخته شوي دي. د ژویو د متخصصینو په وینا یو لوی فیل هر ورځ تقریبا 150 کیلوګرام خوړو ته ضرورت لري چې د لوبیا نشته 315 ډبی کیشي.
ل خبرونو ور اخوا
که څه هم په افغانستان کې لنګ دې څلورو کلونو راهیسه ل شپږم ټولګي پورته جونې زده کوونکې د طالبانو حکومت له خوا ل زده کړو راګرځول شوې دي، خو یو شمیر آنلاین خوندزي او خوونیز مرکزونه جوړ شوي چې مسؤلین وایي هڅه کوي په دې ډول د دې محدودیت منفي اغیز یو څه راکم کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
ما به فکر رشد و شکوفایی هستیم. میخواهیم که همتراز جهان اول باشیم و برای همتراز شدن باید از یک نقطه آغاز کرد که ما هم آغاز کردیم.
دبانو پنوم د آنلاین خوانزی و مسئول فاطمه محمدی با دوایی د آنلاین خوانزی چه ده یو شمیر زوانانو پنوخ چور شوی ده خوانزی ده لمرنه ی ابتدایه دوری روست طولگی وزدکون که تا درسی مواد چمتو کوی او خدمتونه بشپر وریا دی.
در خدمت شاگردان
لوم تر دولسم ټولګي زده کوونکو په خدمت کې دي. هغه نجونې چې په افغانستان کې لږ زده کړو پاتې دي او دغه شان سموک هغه هیوادوال که هغه هلکان د کنجونې چې په ګاونډیو هیوادونو کې به برخلیک او لږ زده کړو پاتې دي، موږ په آنلاین ډول ورته فرصت برابر کړی چې حداقل استفاده ورڅخه وکړي او خپل درسونه ووایي.
د فاطمه په خبره تازه دوی د یو جرمنی بنسټ ملاتړ خپل کړی او د افغانستان د تعلیمي نصاب د موادو ترڅنګ چې په غږیز او پی ډی اف باندې وړاندې کوي د انګریزي او جرمنی ژبې د زده کړې پروګرامونه هم لري. میترال کوزای بیا د سهار په نوم د یو ښوونیز مرکز مسؤوله ده. د ازادي راډیو ته وویل چې دوی په آنلاین ښوونیز مرکز کې ریاضي او انګریزي ژبه زده کوونکو ته تدریس کوي. نوموړي دغه شان د یو شمېر نورو پروګرامونو یادونه هم وکړه چې د دې په خبره هم ټول د خدمتونه وړیا دي.
اگر چی نمیتونه جوگزین خود
کته هم د رسمي مکتب ځای نشینی ولی خو ته برسته کوي ځکه از موږ پروګرامونه څورخیز دي. د دې تر څنګ چې یو مهارت زده کوي ځین نور موضوعات هم موږ پرې کار کوو، لکه د مېرمنو په خپل نفس د اعتماد موضوع، د فزیکی او رواني روغتیا په اړه معلومات، ان قیدګي او امیندواري، د دې ټولو په اړه موږ سره کار کوو.
اغلی محمدی اول کوزی ازادی راډیو ته وویل دوی هڅه کوي په خپلو دی فعالیتونو سره په ټولنه د نجونو پر زده کړو د بندیز منفی اغیز تر یو بریده راکم کړي. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې په ورته اقداماتو سره د امکان لا پیاوړی کړي. دا په داسې حال ده چې تازه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر سیمه سمر ویلي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو منع کول په لنډمهالي او اوږدمهالي شرایطو کې د افغانستان په خلکو په ځانګړي ډول د ښځو پر روغتیا ډیر بد منفي اغیز لري. نوموړی چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د ولادي او نسایي ډاکترانو ټولنې د کنفرانس په څنډه کې چې د نګریاتیا هیوادونو استازو پکې ګډون کړی. دوی چویلا سره په مرکه کې ویلي دا بندیز یوازې ښځې نه زیانمنوي بلکې په ټوله کې ټولنه زیانمنوي. اغلی سمر وړاندې ویلي یوه باسواده میرمن د کورنۍ وضعیت بدلوي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې. بیا د 2022 کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د دوی پر تګ او لوړو زده کړو هم بندیز ولګوه، او د 2024 کال په دسمبر کې بیا په طبي انسټیټیوټونو کې هم دوی له زده کړې منع کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2020 کال پورې دوام وکړي، د 4 میلیونو زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي. د نجونو لپاره آنلاین ښوونځي او د زده کړو مرکزونه که څه هم یو شمېر نجونو ته د زده کړو امکانات برابر کړي، خو ډیری دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي د انټرنیټ د پیرلو وس نه لري او کیفیت یې هم ښه نه دی. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې فعالان هم دا زده کړې بې اغېزه نه ګڼي، خو ټینګار کوي چې په هیڅ ډول د حضور زده کړو ځای نه شي نیولی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکي مؤسسه وایي شاوخوا 8 میلیونه خلک په دغه هیواد کې د ماینونو او ناچاودونکو او ناچاو د توکو د چاودنې له ګواښ سره مخ دي. د دې مؤسسې مشر شهاب حکیمي تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله تلفات اوس مهال په میاشتني ډول شاوخوا 6 تنو ته رسیږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ایم ډی سی په نوم ماین پاکي مؤسسه خبرداري ورکوي کچېرې د ماین پاکي پروګرامونو لپاره بیړنې نړیوالې مرستې برابرې نشي، له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو راستنېدو ته په کتو د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو له امله تلفات به نور هم زیات شي. د دې مؤسسې مشر شهاب حکیمي د سه شنبې په ورځ د جون 15 نیټه ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په میاشتني ډول تلفات شاوخوا 6 تنه دي، او شاوخوا 8 میلیونه کسان د ماینونو او ناچاودو توکو له ګواښ سره مخامخ دي.
د حدود 1200 کیلومتر مربع ساحه
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې لکه د جګړې سیمو او د ناټو د روزونو سیمو کې چې شاوخوا 200 مربع کیلومتر ځمکه ده، ماینونه او ناچاو دي توکي پکې پاتې دي. کچېرې په دې برخه کې مرسته ونه شي نو دا د نږدې 8 میلیونو خلکو لپاره مستقیم او غیر مستقیم ګواښ دی، او دوی په خطر کې دي.
خطر مستقیم او غیر مستقیم به تقریبا 8 میلیون نفر اس و اونها د مرض خطر په قرار دارن.
هممهاله د هلو ټرست په نوم د ماین پاکي مؤسسه وایي ماشومان د افغانستان د ماین چاودونو د مرګ ژوبلو 80% برخه جوړوي. دغه مؤسسې د سه شنبې په ورځ د جون 15 په یوه راپور کې زیاته کړې چې هر میاشت شاوخوا 40 ماشومان چې د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره د اوسپنې راټولولو هڅه کوي د ماین چاودونو له امله وژل کیږي یا سخت ژوبل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې د ماین د چاودونو له امله ټپیان شوي د مرستې غوښتنه کوي. د هراتي اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 کاله مخکې 14 کلن زوی د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شو، خو د مناسبې درملنې لپاره یې کومه مرسته ترلاسه نه کړه، او د اقتصادي ستونزو له امله یې په خپله هم درملنه ونه شوه کړی.
ماشوم می د ماین په شاودنه کې ژوبل شوی وو، ټول بدن او مخ یې سوری شوی وو. موږ د کور ټول غلی او لوښي وپلورل او د دې درملنه مو وکړه، خو زما زوی ورځ په ورځ کمزوری کېده، ځکه له هم په پښو تندی او لاسونو کې چری دي. د هغه یوه پښه په بشپړه توګه فل شوې ده. ډاکټر هغه ته درمل ورکړي وو، خو موږ ان د درملو د اخیستلو لپاره پیسې نه درلودې. او زما زوی په کور کې دی او اړتیا لري چې ډاکټر ته ولاړ شي. موږ حتی نشو کولی هغه ته یا یو کیلو شیدی واخلو.
د هلو ټرست مؤسسې په تازه راپور کې افغانستان د ماینونو له اړخه د نړۍ له تر ټولو ککړو هیوادونو څخه بلل شوی، او راغلی چې د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ کمیدو له امله د دوی د کارکوونکو شمیر هم کم شوی دی. راپور ښیي چې د ناچاو د توکو ککړتیا د هیواد شاوخوا 60% وګړي اغیزمن کړي، چې پکې له پاکستان او ایران څخه تازه راشړل شوي شاوخوا 100,000 افغان کډوال هم شامل دي. د ایم ډي سي د ماین پاکي مؤسسه هم وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شاوخوا 15,000 کارکوونکو دوی سره د ماین پاکي په برخه کې کار کوه، خو د نړیوالو مرستو د دوامدار کمښت له امله اوس دا شمېر 1200 ته راټیټ شوی دی. ویل کېږي چې په تېرو څلورو لسیزو جګړو د افغانستان ګڼ شمیر سیمو کې د مختلفو اړخونو لخوا ماینونه کرل شوي دي. طالبان چې له تېر جمهوري نظام سره په جګړه کې ښکیل و هم په ماینې ښودنې تورن شوي دي. د یادونې ده چې تازه د طالبان حکومت پیښو سره د مبارزې او چمتووالي د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې همکاري وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو زمونږ غاګله آزادی رادیو اوري. د خوست په خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د یو ډول لباسونو جوړولو دود پراخ شوی دی. هغه شمیر کلیوال او ځوانان چې په خپلو کې ملګری دي عموما په اخترونو د ودونو او نورو خوشحالیو په جشنونو کې یو ډول لباسونه کوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په خوست کې چې په خوا به لښمیر ځوانانو او همزولو په اخترونو او نورو ملي مناسبتونو او د خادیو په جشنونو کې یو ډول لباس کوو، اوس دا دود په نسبتا لویه کچه په خورېدو دی. کله چې په کلیو خارونو تفریحي سیمو او نورو ځایونو کې ځوانانو ته پام ور اوړي، د ډیرو دا ډول ځوانانو یو ډول جامې، یو ډول بوټونه او چپلۍ، یو ډول واسکټ او د غاړې دستمالونه د هغوی د ملګرتوب ګرانښت او د یو بل پر وړاندې له حسد او کینې نه د پاکو زړونو انځور وړاندې کوي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو نصیب خان او عرفان الله مشال راډیو ته وویل:
والله خدا کترې دې جمعې دې بټونه مټونه دې ټپای ما پای دې، والله خدا غدا ټولې کړي چې کلمه لیم یو راکان ته کړې دې، بس د خپل خپېږي چې یاره سره ګرون دې.
مونږ هو ساختار تر غلې او ان شاء الله ټولې ورکان جمعې دې کترې چپل هر څه می ورکان ټپای. مونږ دې پر کار شي خاګو ته خپل ملګرتیا او خاګو یو والي ته هیته پاکي ته.
خوستی ځوانان وایي کڅه هم د ودونو او اخترونو او نورو ملي مناسبتونو لپاره د یو ډول لباسونو کول ل ځوانانو راګټ شول، خو اوس په ټولنه کې مشران او ماشومان هم خپل ځوانانو سره د یو ډول لباسونو کول خوښوي. د خوست دوه تنه نورو اوسیدونکو عمر زیرو خان او کوثر ویل:
مونږ خپل کلی ول چې د کانا ټول سره پیوازې تی پوکنی او اول ټول کلی ولا مشرون مچی دی هغه ټول یو رقم لباس کول، ټول یو رقم نظم لباس یو رقم اچ یو رقم تک تر څو سره پاپ شول او په خپل ټولنه کې خاص ځوان او پس په مینه محبت
کې الاته دا غدا چې مونږ ته ټول یو ملګری او مونږ غواړو چې اتفاق را مونږ ته شي اتفاق او رقم یو رقم لباس کړی.
بلوری ته د ټولنې مخاور او رون اندی په خوست کې د ځوانانو اوسنۍ رواجدون کې یو ډول لباسونه خبولي او زیاتوي چې په دې نوې دود کې باید د ټولنې ځینو منلو ارزښتونو ته پام وشي. یو تن خوستای فعال حمیدالله ترابی وایي:
دا یو ښه پیغام لیږدوي د اتفاق او اتحاد د نورو ولایتونو د ځوانانو لپاره، خو اما یو شرط دی چې دغه لباس باید د دې جامع د دې ټولنې د فرهنګ او د عناناتو مطابق تیار شي.
یاد دیوی په خوا په اخترونو کې د ورځې لخوا د ملګرو او دوستانو کورونو ته ورتګ ډیر وو، خو په اوس وخت کې په ځانګړي ډول ځوانان هڅه کوي د اختر شپې ورځې د کور او کلی پر ځای په ډلې زتو غشنو او تفریحي سیمو او د نورو لري او نږدې ولایتونو په لیدلو کې تیری کی.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله که سلامت اوسه ژوندۍ اوسه. زما فکر سره چې دا کم تنکس چې روان دي، دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار واهلې کار ته وسپارل سي، زما فکر سره دا به ښه وي چې کم کسان چې دي اوس فرض مثال په ادارو کې ناست دي کار نه کوي، دغه سي ناست دي معاش اخلي، خو ریاستونه هم شته په دې کې چې هیڅ کار نه کوي ټوله ورځ دغه سي ناست وي. که دا کسان لری سي مثال پر هغه پر ځای باندې مسلکي کسان وګمارل سي او بل دا چې د پونتون استادان ډېر روزل سوي دي، ډېر مصارف سوي دي، که چېرې د پونتون استاد هم لري سي نو ډېر پرمختګ به نه وسي، کارونه هم ډېر د خنډ سره مخ سي، تعلیمي کچه هم بیخي کمه سي. زما فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب سوی ده چې په دې کې سمه برخه ورکړل سي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي، دا خو بیخي ظلم دی. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کوي، دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی. ځانکه تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وات کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي او جوړ به یست. د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالۍ په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکې، نورې ټولې دواوی له شخصي څخه وي، نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزورې دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
facebook.com/azadiradio
آزادی رادیو.